د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردوونکو دا د وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د زیارت پرز کال 2015 د فروری د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت شوې دی په پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې دی 5:30 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه شعیب زاده
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د یوکرین، جرمنی، روس او فرانس مشران د تیر شپې اوږدو خبرو وروسته په ختیځ یوکرین کې په ډزبندۍ په یو لوزنامه راضي شوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي تیر شپه د ژوند خشپنه وه خو سهار یې خوندور وو.
د پاکستان پوځوای په قبایلی سیمه کې د ضرب اسب په نوم روان اپریشن کې تر اوسه 226 پوځیان او 126 خطرناک ترهګر وژل شوي دي. د پوځویان وای د پیښور په سکول باندې حمله کوونکي د یو جماعت د امام سره میلمانه شوي.
حکم مولا فضل اللہ نے دیا اور یہ جو مشاورت شروع میں ہوئی وہ مولا فضل اللہ اور عمر امیر جس کا اصل نام اورنگزیب ہے یہ ان کے درمیان مشاورت ہوئی اور عمر امیر نے یہ ذمہ داری سنبھالی.
اہم پوزوائی چیت قبائلی سے میں خبر ایجنسی پر تیرا کے ہوائی حملوں کے وہ مشکوک تراہگر وجلی.
د ځای سرچینو د معلوماتو لمخه د کوکخیلو علاقه د طالبانو د کنټرول لاندې ده او د نن په بمباری کې د باړي متاثره شو برخو کې لخر اسلام فعالیت لري. خو د مر ژوبل په حق له د پوز له خوا شوې داوی په آزاد توګه نه دی تایید شوې.
ګران اوردونکو، په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس مشران په بیلاروس کې د اوږدو خبرو اترو وروسته نن د زیارت په ورځ د ډزبندۍ په یو لوزنامه راضي شوي دي چې د 100 میاشتو راسې په ختیځ یوکرین کې روانه جګړه ختمه شي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د ډزبندۍ دغه لوزنامه به د فروری 15 نیټې نه عملي کیږي او د دغه اعلان د بیلاروس په سر ښار کې د 1400 د اوږدو خبرو اترو وروسته شوی دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د چپ خبرو اترو کې برخه اخیستون کې ډلې په مهمو مسلو راضي شوي چې پکې د جنگ ځپلې سیمو نه د درنې وسلې لري کول هم شامل دي. داسې رپورټونه هم راغلي دي چې روس پلوا یاغیانو هم دغه لوزنامه منلې ده.
د پاکستان پوځوای په ضرب اسب نومي پوځي عملیاتو کې د شمالي بدرستان قبایلي سیمې غټه برخه د ترهګرو نه پاکه کړې شوې. د پوځویان میجر جنرال عاصم باجوا راولپنډي کې یو خبري کانفرنس ته ویلي شمالي بدرستان کې عملیات په کامیابۍ سره روان دي. د مبولي ویلي ضرب اسب اپریشن کې تر اوسه 226 پوځیان او 126 خطرناک ترهګر وژل شوي دي. پوځي بیان ویلي د پیښور سکول خونړۍ حملې حکم د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله ورکړو. نوموړي ویلي د پیښور سکول په حمله کې 20 ترهګر ککړ وو چې پکې 9 وژل شوي، 12 نیول شوي او د 6 ترهګرو لټون روان دي. عاصم باجوا ویلي د پیښور حمله کې لاس لرونکي ټول ترهګر پاکستانیان وو او دا چې حمله کوونکي د یو جماعت د امام سره میلمانه شوي.
هم د پاکستان پوز داوا کړی د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې یو تازه فضائي کاروایی کې لک تر لګه و ترهګر وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. د چارواکو تر مخه دغه فضائي کاروایی د خبر ایجنسی لري پرتی تیرا سیمه کې شوی ده چې پکې د تونلارو و پنازایونه هم تبا کړی شوی دي. د پاکستان پوز تیر کال د جون په میاش کې د تونلارو پر ضد شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي او وروسته دغه د فوز ویان زیاته کړې وه چې د شمالي وزیرستان د عملیاتونه خیبر ایجنسی تر تختیدلو جنگیالو پر ضد یې د خیبر ون په نوم عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوز په دغه عملیاتو کې د سلګونو جنگیالو د وجلو دعوه کړې خو سیمې پورې د میډیا د رسد نه رسېدو پور لامل په ازاده توګه د فوز یا د طالبانو د داوو پخلی نه کیږي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی چرته چې به هغه د پاکستانی مشرانو سره په اقتصادي او تجارتي مرستو په وده او سیمه ییزو چارو خبرې اترې کوي. د پاکستان د خارج دفتر نه د جاري شوي یو بیان تر مخه د خپل دغه دورې په مهال به د چین خارجه وزیر څوک چې د یو اته کسیزه ډلې مشري هم کوي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او د وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقاتونه کوي. هم په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریاله رابی پیر ناورو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډلو په کچه هم خبرې سوي دي چې په اړه ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره کېدونکې په ګډه خبرې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان چین رهداري منصوبه به د پاکستان ټولو خلکو ته معاشي ترقي ورسوي. دا د بیان دغه مقصد هغه اندیښنې لري کول وو چې د تیرې څه مودې راهیسې سیاسي ډلې وړاندې کوي او وایي چې دوی په دغه لاره کې څه بدلون راوستی دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه اعتماد موجود دی او دواړه هیوادونه د یو بل ټینګ ملګري دي. د افغانستان په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې کچري افغانستان د چین مرسته غواړي نو دوی به خپل کردار لوبوي. د چین د صدر د سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی به د روان کال په لومړۍ برخه کې دغه سفر کوي، خو په دې اړه څه نیټه نه ده ښودل سوې. څرګند دي وی چې د چین صدر تیر کال د پاکستان سفر کوو چې ورسته په تخت کې د ناستو له وجې دغه سفر وځنډول سو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ وای د پوځي عدالتونو قانوني حیثیت په سرسخت قسم فیصله کول وړاندې ضروری ده چې معلومه کړي شي آیا د پاکستان پارلمان سره د ملک د آئین په بنیادی اډانه کې د بدلون راوستو اختیار شته او کنه. دا خبره د لاهور های کورټ بار اسوسییشن لخوا د پوځي عدالتونو پر ضد جمع کړل شوې درخواست اورونې په وخت د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ مشر او د پاکستان چیف جسټس ناصر الملک کړی ده. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر ولا چاره کوي.
نن د زیارت پر ورځ د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د لاهور های کورټ بار اسوسییشن د هغې درخواست اورېدنه کړې ده کوم کې چې دریس خپل کړی شوی دی چې فوجي عدالتونه جوړول غیر آئینی دي او عدالت د حکومتي فیصله کله ده مګرځوي. مشر قاضي ناصر الملک د اورېدنې په موقع ویلي دي چې عدالت به د دې خبرې تعین کوي چې ملکي آئین څه بنیادي ځانګړنه لري او که چېرې داسې وي نو بیا به دا تعین هم کولی شي چې پارلمان سره دا اختیار شته چې په دې ډانچه کې څه بدلون راولي. مشر قاضي د وفاق نمائنده وکیل اٹارنی جنرل پخواس باندې مرکزی حکومت او درې صوبایي حکومتونو ته په دغه کیس کې جواب داخلولو لپاره د لسو ورځو حتمی مهلت ورکړی دی او د پګوته کړی ده چې د یویشتم او اتلسم آئینی بدلون په ضد دایر شوي درخواستونو اورېدنه به په یو ځای کولی شي او دا چې دا اورېدنه به د سترې محکمې فل کورټ یا اعلی عدالت کې ناست ټولو قاضیانو باندې ګډ بینچ کوي. نننۍ اورېدنې په موقع صرف د خیبر پختونخوا حکومت د یویشتم آئینی بدلون په حق خپل جواب سپریم کورټ کې داخل کړی دی چې پکې دریس خپل کړی شوی دی چې فوجي عدالتونه د آئین او قانون سره سم او د وخت ضرورت دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د امریکې صدر براک اوباما د دولت اسلامي ترهګر ډلې پر ضد جنگ کې په رسمي توګه د پوځي طاقت استعمال اجازت اخستلو لپاره د کانګرس نه غوښتنه کړې. وایټ هاوس کې وروسته د وینا په وخت صدر اوباما ویلي دغه درخواست په عراق او افغانستان کې د امریکایي جنگ پر رنګ د یو بل ځمکني جنگ اجازت نه وي. صدر ویلي دغه منځوري به هغه ته د خصوصي ځواکونو پر ځای کولو اجازت ورکړي کچره امریکې ته داسې استخباراتي معلومات ترلاسه شي چې په کم ځای کې د داعش مشران راغونډ شوي دي. د تجویزي منځوري تر مخه به د درې کال پورې د محدود پوځي عملیاتو اجازت ورکړل شي او پوځ به د اوږدې مودې ځمکني جنگ نه منې کوي.
د امریکا سی بی ایس نیوز ایوارډ یافته خبریال باب سیمن چا چې د 15 لسیزو پورې د جنگي سیمو نه خبریالي هم کړې و، تیر شپه د امریکا په نیویارک ښار کې په یو ټرافیکي حادثه کې مړ شوی دی. د هغه عمر 73 کاله و او په مصر کې د کال 2013 راسي بندیان. د الجزیره ټی وی دوه خبریالان نن بیا مقدمې ته وړاندې کیږي. په دغه دوه خبریالانو د اخوان المسلمین ډلې د مرستې تورونه دي چې 13 میاشتې عدالت د دوی مقدمه خارج کړې و. په قاهره کې د بیا قضیه کې محمد فاهمی څوک چې د کینیډا او مصر شهریت لري او روانه میاشتې د مصر خپل شهریت هم پریښو دی. دویم خبریال بهیر محمد د مصر سره تعلق لري. یو دریم استرالی خبریال پیټر ګیس د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه آزاد کړی شوی او استرالیا ته لیږل شوی دی.
د امریکې شمالي کیرولاینا یو کالج کیمپس کې د شورو په شپه د درې مسلمان طالب علمانو په یاد کې شمې بل کړل شي بي څوک چې یو تن په خپل کور کې بجلی دي. د کورنۍ غړي او د دوی ملګري وایي دا د مذهبي نفرت یو پیښه وه. په زرګونو طالب علمان د چپل هیل په یونیورسيټي آف نارت کیرولاینا کې راغونډ شوي وو چې نو واده کړی شوو دیا شهیدي برکات د هغه میرمن یوسر ابو سلحه او د یوسر نورلس کلنې خور رضان ابو سلحه ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کړي. څوک چې د یونیورسيټي کیمپس بهر د استوګنې په یو ودانۍ کې وجل شوي دي. د دوی په گاونډي شپږ سلوېخت کلن کریک سټیون هکس باندې د قتل تورونه لګول شوي دي. او د بی پولي خبريالانو تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز یو رپورټ وايي تیر کال په ټوله نړۍ کې د میډیا په ازادۍ کې کمی راغلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا تازه او مهم خبرونه مو اوریدو. یو شمیر تفصیلی رپورټونه د دې خبرونې برخه دي چې پکې د نړۍ د ځینې مهمو موضوعاتو په حق تفصیلی رپورټونه د پاکستان افغانستان او د پاکستان افغانستان په پوله د قبایلي علاقو په حق لباندې هم یو شمیر رپورټونه او د زمیدار رونو لپاره هم یو معلوماتي رپورټ لرو. خو د نن ورځ تازه او غټ خبر د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس مشران په بیلاروس کې د اوږدو خبرو اترو وروسته د رسبندې په یو لوزنامه راضي شوي دي. قدر منردونکو په ختیز یوکرین کې د روس پلوه جدای غوښتونکو او د یوکرین د پوځ ترمنځ د 1300 میاشتو راسه سخته جګړه روانه وه او تازه د خبرې چې شوې دي د دې مقصد هم په ختیز یوکرین کې دغه جګړه ختمول دی. په دغه جګړه کې تر دې دمه په زرګونو کسان وژل شوي دي. تازه سهالات دي دغه رسبندۍ لوزنامه به د کله ناملي کیږي. د ډیوا ریډیو زمون همکارا وګم جلوان سټوډیو سترغلی و تر کله و یوګم په خیر رالی
مهرباني. د یوکرین، روس، جرمنی او د فرانس مشرانو په بیلاروس کې د زیارت پر ورځ د خبرو اترو یو اوږدې لړۍ وروسته د ډزبندۍ لوزنامه منظوره کړې ده چې هدف یې د میاشتو راهیسې هغه جګړه ختمول دي چې په زرګونو ختیځ یوکرینیان یې وژلې دي. د خبرې اترې د هغه ډزبندۍ د بیا ژوندي کولو لپاره شوې دي چې ستمبر کې ورباندې ټول رضا شوي و خو بیا زر دغه لوزنامه ماته شوه. دغه ډزبندۍ چې د فروری په 15 نیټه به پیل کیږي د شپاړسو ساعتو د خبرو تر وروسته اعلان شوی ده چې د بیلاروس په سرخار منسک کې ترسره شوی. د روس جمهور رئیس ولادمیر پوتین وایي چې په خاصو مسلو باندې ټول اړخونه رضا شوی دي او دا چې د کړکیچ ځپلې سیمې نه به درنه وسله راوباسي. پوتین ویلي دا زما د ژوند سړډیره خش پنوه خو سحر خدي زغه چې مونږه یو لوی لوزنامې ته رسیدلیو او دا چې ولې دومره وخت ونی و چې دغه پریکړه وشي زما په فکر لا بده مرغه کیف چارواکو د دین انکار کو چې د دونتسک او لوهانس د نمائندګانو سره نیخ پنیغه ویني. څنګه چې دغه دزبندی اعلان شوه اخوا د یوکرین پوځي چارواکو ویلي چې د روس نه د شپې په وخت ټانکونه او درنه وسله د یوکرین سیمې ته ور داخل شوې دي. نږدې 50 ټانکونه، سلويخت، راکټ لانچري او هم دغه شان وسله والګاړي په ازورین کې د یوکرین او د روس ترمنځ پولې ته ور داخل شوې دي. روس د دې تردید کوي چې پوځ او وسلې د پولې اخوا لګلې ده چې د هغه روس په لوه یاغیانو سره مرسته وکړي چې یوکرین سره په جګړه دي او لکه لګا 15000 سلور سو خلک وژل دي او په زرګونو نور یې جوړل کړی دي. د یوکرین جمهور رئیس پتروشنکو وایي چې د خبرو اترو په مهال ډیره کشاله موجوده و او دا هم رد کړی دا چې ختیځ سیمې کې د روس جوابویونکو د خپلواکۍ په حق له کومه مهمه پریکړه شوې ده. د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې د دغه خبرو اترو نتیجو ته په انتظار دي. د هغې نه پس به فیصله کوي چې آیا یوکرین سره په وسلو کې کومک وکړي چې دغه یاغي حمله ودروي. بلخوا د نړیوال مالیاتي ادارې لخوا د یوکرین سره اقتصادي کومک لپاره 1.5 بلیون ډالر اعلان هم شوی دی چې ورسره د ملک اقتصاد قوي شي. د ادارې مشر کریستین لاګارډ ویلي دي چې په څلورو کالو کې دغه مالیه چې 20 بلیون د کال په سر راځي دی سره سم نور قرض ورکوونکي به هم دغه مالیه ورکولو کې برخه اخلي. دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
در وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانه اوري. د پاکستان پوز وای چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ضرب اسب په نوم پوځي عملیاتو کې د دغه قبایلی سیمه غټه برخه د ترهګرونو پاک کړې ده. د پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په دغه اپریشن کې تر اوسه 216 پوځیان او 116 خطرناک ترهګر وژل شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د پیښور سکول خونړۍ حمله کې د حملې حکم د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله ورکړو. هغه دا هم ویلي دي چې حمله کوونکي د یو جماعت د امام سره ملمانه شوي. رپورټ په د پیښور نه زمنګا خبريال ارشد مومن راکوي. بخنه غواړم ارشد حسین راکوي.
د پاکستان فوج ویلی دی چې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د برید کوونکو پیژنګلو شوی ده او د دغه برید منصوبه بندي پاک افغان پولیس سره نږدې شوی وه او د برید امر مولا فضل الله ورکړی وو. د زیارت پر ورځ د فوج مرکز جی ایچ کیو کې میډیا ته د اپریشن ضرب عذب او خیبر ون په حق له تفصیل وړاندې کولو په موقع د فوج د عام اطلاعاتو د څانګې مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا وویل چې د دغه برید منصوبه بندي پاک افغان پولیس سره نږدې شوی وه او دسمبر په میاشت کې ځنې کسان د آرمی پبلک سکول د ریکې لپاره د جمرود په لاره پیښور ته داخل شوي وو او د دې نه مخکې سلور شپې په جمرود کې د یو سهولتې کار سره کړی وي. دوی ویل چې دغه ترهګر په سکول باندې د حملې نړواندې پیښور ته را داخل شوي وو او په دوه ډلو کې تقسیم شوی وو. د ویل په یوه ډله کې درې خودکش حمله کوونکي هم شامل وو چې په تاکال کې د کرای په یو کور کې میشته وو او دویمه ډله د آرمی پبلک سکول شاته په ورسک روډ باندې د اریګیشن ډیپارټمنټ په یو کالونی کې د جماعت ملا سره میشته شوی وه او بیا د حملې نه یو ورځ مخکې د غدوان ډلې د اریګیشن ډیپارټمنټ د جماعت د ملا په کور کې را یوځای شوی وې.
حکم ملا فضل الله نے دیا اور یہ جو مشاورت شروع میں ہوئی وہ ملا فضل اللہ اور عمر امیر جس کا اصل نام اورنگزیب ہے یہ ان کے درمیان مشاورت ہوئی اور عمر امیر نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس نے فردر آگے ایک آصف عرف حاجی کامران کو اس پورے آپریشن کا کمانڈر بنایا اور حاجی کامران نے آگے پھر دو گروپس کریٹ کیے, اپنی پوری فورس کو دو گروپس میں تقسیم کیا. اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ وہ گروپ ہے جس کا کمانڈر عتیق الرحمان کو لگایا گیا, یہ ابھی پکڑا جا چکا ہے. عتیق الرحمان نے اپنا ایک فیسیلیٹیٹر مولوی عبد السلام ڈھونڈا جو میں ابھی آپ کو نقشے پہ دکھایا, جو کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ پشاور ورسک روڈ پہ ایک امام مسجد ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے یعنی پاکستان کی حکومت سے یہ تنخواہ لے رہا ہے, امام مسجد ہے. جانتے بوجھتے ہوئے
دی وای د دغه حمله حکم د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله ورکړی وو او د حمله منصوبه بندي په لومبه کې د فضل الله او د عمر امیر ترمنځ شوی وو او عمر امیر د دغه حمله کمانډر آصف عرف کامران مقرر کړی وو. حاجی کامران د غډله مخ کې په دوو ډلو کې ویشلې و چې د یوې ډلې مشري عتیق الرحمن کوله چې اوس نیولې شوې ده. خاغلی عاصم باجوا زیاته کړه چې په پیښور آرمی پبلک سکول باندې حمله کې د ویش کسانو گروپ ککړ وو چې پکې 12 نیولې شوې دي, 9 وجلې شوې دي او د باقی پاتو لټون جاری دي او په دغو کې شپږ کسان افغان حکومت نیولې دي. د ایس پی آر ترجمان په شمالي وزیرستان کې د جاری ضرب عذب او په خیبر ایجنسی کې د خیبر ون د عملیاتو په باب له هم حال احوال تیر کړو او وی ویل چې د شمالي وزیرستان زیاتره علاقه کلیر کړی شوې ده او پاک افغان پولیس سره نږدې سیمو کې اوس هم عملیات جاری دي.
خاص طور پر بارډر کے ساتھ ساتھ کافی ابھی ڈپلائمنٹ پہلے سے بہتر ہے اور بارڈر کے پار افغانستان کے ساتھ ہمارا کوآپریشن دن بدن بہتر ہو رہا ہے.
دی وائی دا افغانستان سر پولی تصیر ما دا پاکستان دا فوج پشمیرہ کی هم سیوا والے راوستلی شوی دی او دا افغانستان سر دا پاکستان دا زواکونو همکاری رس پر رس خکیگی. دو ویل چی پا گرد ملکی دا خوفیہ اطلاعاتو پا بنیاد نور لسوا دو سلویخ عملیات تر سر شوی دی او پا دغا عملیاتو کی یو سل شپږ اویا ترهګر لاس په لاس جګړه کې وجلی شوي دي او د پنځو زرو نه زیات کسان نیولې شوي هم دي.
16 دسمبر کے واقعے کے بعد جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اکراس دا کنٹری ہوئے ہیں ان کا نمبر 1942 ہے.
دی وائی چې د 14 دسمبر د پیخي رستو په ټول ملک کې نور لسوا دو سلويخ عملیات د خفیہ اطلاعاتو په بنیاد تر سره شوې دي او په دغه عملیاتو کې 216 ویش پوځیان هم مړ شوې دي. د ویل چې د شمالي وزیرستان د بے کورشو خلکو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به د مارچ په میاشت کې شروع کیږي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ڈیو ریڈیو دا خبرونه دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا نیخ پنی غوری گران اردن کو دا کرکٹ ورلڈ کپ چی پا شروع کی دو کی شمار ورځې پاتې دي. د تاسو ته بدریا د کوچې دغه ورلد کپ په حق لبا د ډیو ریډیو خصوصي خبرونه وي چې پکې به د میچونو تفصیل هم وي، دغه شانتي د مختلفو ټیمونو په حق لبا هم تازه حال تاسو ته بیانو. خو په روانه خبرونه کې موږ سره یو شمېر نور رپورټونه هم پاتې دي، د لوبو خبرونه به هم په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان قبایلي سیمونه د تازه عملیاتو یو رپورټ هم لرو، د افغانستان نه هم یو رپورٹ د دې خبرونه برخه ده، او په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حق باندې هم رپورټونه د دې خبرونه برخه دي. خو هم تاسو بوزو د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې چرته چې تازه فضائي کاروایی کې د پاکستان فوج دا وکړي چې لکتر لگا وہ طرح اگر وجل شوی پنزلس نور جو بل شوی دی چار واکو ویلی چې دغه کاروایی په تیرا کې تر سره شوی ده. تفصیل اورو د ریډیو ریډیو خبريال ابراهيم شینواري سبنا.
د پاکستان پوسټ خبری څنګه یا ای ایس پی آر لخوا میډیا ته خبرو شو خبرونو کې ویل شوی چې پاکستانی جنگی تیارو نن سهار وختي د افغانستان پولیس سره چیرمه د خیبر ایجنسی دیرا علاقې په بیلابیلو برخو کې د وسلواله تنظیمونو په مرکزونو بمباری کړي. د ای ایس پی آر د بیان لمخه جنگی تیارو د کوکی خیلو په علاقو سیړی دوتوی شیخ کوټ او توردره او د باړې سیپا علاقې سپرندرن ننګروسا او په کمرخیلو کې د جنگیالو مرکزونه په نښه کړي. پوز دا وکړي چې په دغه هوایي بریدونو کې اوه جنگیالان وژل شوي او 15 نور ټپیان شول او د دوی اوه مرکزونه هم تباه کړی شوي دي. خو د وژل شوو وسلوالو کسانو تنظیمي تړاو نه دی په ډاګه کړی شوی. د ځایي سرچینو د معلوماتو لمخه د کوک خیلو علاقه د طالبانو د کنټرول لاندې ده او د نن په بمباری کې د باړې متاثره شو برخو کې لخکر اسلام فعالیت لري. خو د مر ژوبلې په حق له د پوز لخوا شوي دعوی په آزاده توګه نه دي تایید شوي. البته د پوز دغه داو په حق له د صلاح الدین ایوبی نومي د بلخر اسلام ویان میډیا ته ویلي چې نه خو هغوی ته کوم ځاني زیان رسیدلی او نه کوم مرکز تباه شوی او د هغه په وینا زیاتره شخصي ودانۍ په نښه کړی شوې دي. هغه ګواښ ورکړی چې د هغوی ډله به د دغې بریدونو په ځواب کې د پنجاب ایالت دننه د تشدد کاروایی پیل کړي. ځایي خبریالانو ته د دغه سیمو نه دقیقه معلومات ترلاسه کول ممکنه نه دي. او که یو اړخ ته د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د جنگیالو ډلو په ضد د پوز په عملیاتو کې تیزی راغلی، نو بل اړخ ته د پاکستان حکومت په دغه علاقو کې د ترهګرۍ په تور کې نیول شوي کسانو په ضد عدالتي کاروایی شروع کولو په لړ کې د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه د آئین 21 ترمیم لاندې د پاکستان آرمی د 2015 کال ترمیم شوی بل قبایلي سیمو ته هم د غزولو فیصله کړې. او په دغه لړ کې ولسمشر ممنون حسین د آئین 238 ماده لاندې د وزیر اعظم نواز شریف په غوښتنه دغه سیدی وسمره منځوري ورکړي. د مرکزی حکومت له خوا خبرې شوې ویلامی کې ویل شوې چې د ضرب عزب او خیبر نون نومي بوزي عملیاتو په محل نیول شوې شکمنه ترهګرو په ضد به په دغه عدالتونو کې مقدمه چلولې شي. دا چې په قبایلي سیمو کې به څومره بوزي عدالتونه جوړولې شي د دې په حق له د مرکزی حکومت په اعلامیه کې ویل شوې چې دغه حتمی فیصله به د خیبر پختونخوا گورنر، اعلی بوزي مامورینو، د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د صوبې د پولیسو مشر ترمنځ شو مشورینو پس کولای شي. په اومه جنوري د هیواد په کچه د پوزي عدالتونو جوړولو فیصله نه پس تر دې دمه پنجاب او خیبر پښتونخوا کې درې درې، سند کې دوه او بلوچستان کې یو دغه سي عدالت جوړ کړی شوی دی. ابراهيم شینواري، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دي. او ری د پی خبر های کورټ اٹارنی جنرل ته نوټس لیږلی دی چې جواب ورکړي د هغه پیښې چې په کال 2009 کې د زرګری په سیمه کې شوی وه چې پکې شپږ کسان د یوې کورنۍ وژل شوي وو او هغوی بیا د دیت دعوه کړې ده. په دې حقله باندې یو رپورټ د پېښور نه زمونږ خبریال مدثر شاره کوي.
دغه پیښه کال 2009 کې د هنګو ضلع زرګری کلي کې رامینځته شوې وه چې د پاکستان هوایي ځواکونو په یو کور بمباري وکړه چې له امله یې د دوو زنانو په شمول شپږ تنان وژل شوي او دغه شان شپږ نور ژوبل شوي وو. او بیا کال 2013 کې د دغه کورنۍ یو غړي اصغر د محمد الیاس اورکزی ایډوکیټ په ذریعه پېښور های کورټ کې ریټ پټیشن داخل کو او دریض خپل کړی چې د وژل شو او ژوبلو تنانو تړاو هیڅ قسمه ترهګره ډلې سره نه وو او حکومت باید کورنۍ ته د تن په سر د دیت پیسې ورکړي. او محمد الیاس ایډوکیټ ډیوا رادیو ته وایي د قضیې اورېدنه د پېښور های کورټ مشر قاضي مظهر عالم میاخیل او لال جان خټک باندې مشتمل بنچ وکړه او بل پېښې کې چارواکي را اوغتل چې حکومت ولې اغیزمنې کورنۍ ته د دیت پیسې نه ورکړي.
بل پیښه به 10 مارچ 2015 باندې بئی او دې کې نوټس ورک ایډوکیټ جنرل خیبر پختونخوا ته او سره ور سره ډیپټی ایډوکیټ جنرل اٹرنی جنرل اف پاکستان ته چې راشي غي دا ایکسپلین کی چې ولې دا حکومت داسې انوسنت خلکو باندې بمباریانی کوي او بیا د غي دا معمولی پیکج باندې ځان دا کوي او چې کم ندی حق جوړیږي کم ندی هغه قانون مطابق دا مونږه مازم مطابق اسلام مطابق حق جوړیږي اول نه ور کوي.
سیاتوی بمباری کې 1,00,000 روپۍ سوځېدلې، 22 تولې سره زر غیب شوي او کور په مکمله توګه تباه شوی. او د پیښې نه پس حکومت لومبیا د هر وژل شوي تن په سر د 3,00,000 روپو اعلان وکړ او بیا یې دغه پیسې 5,00,000 ته جګې کړې. خو اغیزمنه کورنۍ وایي دوی ته دا پیسې نه دي قبولې او د اسلامي قانون مطابق د دیت پیسې غواړي، کمی چې د الیاس ایډوکیټ مطابق تر 900,000 روپو پورې جوړیږي. او وایي ځلي انتظامیه هم خپل راپور کې لیکلی دي چې دغه کورنۍ بی ګناه وه. یاد دی وی هم پېښور های کورټ دسمبر کال 2012 کې د یوې بلې قضیې د اورېدنې په وخت حکومت ته امر کړو چې د خیبر ایجنسۍ 83 میوش پیتو وجل شو تنانو کورانو ته د دیت رقم ورکي کم چې اپریل 2012 کې د هوایي ځواکونو بمباری کې وجل شوی وو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
خبر منردن کو سوم وخت شوه دے د لوګو د خبرونو مجيب رحمان راغله. مجيب په خیر رالی او س خبرونه دی د ورلد کپ شروع کېدو نه مخ کې د ما په میچونو سه حالت د ټیمونو
ډیر مننه.
بد خبرونه
شعیب، بد خبر د پاکستان د پاره یو دا دی چې شاهد افریدی او د دوی د ټیم او نور لوبغاړي جرمانه شوی دی. یو جرمانه شوی په دی چې شپې نا وخت راغلی دوی لپاره چې کوم وخت مقرر شوی هوټل ته را رسیدو دی پاغه وخت نه را رسیدلی. نو د آسٹریلیا $300 هر یو کس چې د سربل احمد شہزاد هم د نورو کسان نمونه نه معلوم. دا خبره پاکستان ډان اخبار رپورٹ کړی ده. دی باندې پابندی وی چې زیات وخت نا وخت د شپې نه تیروي. دوی دغه پابندی نه 15 منټه زیات تړولې دي. بلخوا د پاکستان د کرکټ ټیم کوچ وقار یونس ویل دي چې یونس خان به د تمه ده، یقیني دي چې خپل فارم کې به واپس راشي او خپل کارکردګي بو کی. یونس خان تر اوسه پورې چې نیوزیلند تر رسیدلې دي نو په شپږو میچونو کې په یو کې 1 رن، په بل کې 2 رنزونه، په بل کې 9، په بل کې 11، په بل کې 15، په بل کې 19 رنزونه کړي دي. او تاسو ته بداویم په نیوزیلند او په آسټریلیا کې د یونس خان ټوټل اوسط ایوریج دي 14 زیات نه دي. نو د باندې سم سوچ پکار دي پاکستان ټیم له، ځکه چې صہیب مقصود یا عمر اکمل یو به ډراپ کوي نو یونس خان به خلی. دغه یو ټف کال دی. بلخوا د وقار یونس خبره چې دی ویلی دی ورلد کپ هر څوک ګټلی شي. 2009 کې چې څنګه پاکستان ګټلی دی دوی داسې بیا هم کولی شي. دی وایي چې دا د کرکټ خاصته چې لوب هر وخت په سم په یو اړخم اوړي دي. بلخوا کرکټ کې سم کیدی شي. د سره تړلې یو بل خبره چې د نیوزیلند د کانټربری یونیورسټي د طالبانمانو لخوا جوړ کړی شوی روبوټ چې اکرام نوم دی، هغه ویلی دی چې خان دما اکرام او واقعي رښتیا و ما اکرام نوم دی. او هغه ویلی دی هغه ته ټول ملکونو جنډې خو دی چې د ورلد کپ سو غټي هغه پکې افغانستان چت کړی دی. اوس چا چې دا پروګرام کړی دی هغه وایي چې دا لکه غلطم کې دی چې خو په کرکټ کې ارسه کې دی چې خو چې دا ډېر زیاته مشکله ده کده دی روبوټ دا پیشن گوئی صحیح ثابت شي. اوس به د ګالف د ګالف خبر نه مخکې به د کرکټ ویم د وارم اپ میچونو آیرلینڈ او د بنگلاديش ترمنځ لوبه شوې ده. آیرلینڈ په سلور وکټو باندې ګټلې دي. یو سل یو کم نوی رنزونه بنگلاديش جوړ کړو آیرلینڈ ولې پوره کړې دي. بلخوا د سکاټلینډ او د ویسټ انډیز ترمنځ لوبه شوې ده. ویسټ انډیز 314 رنزونه جوړ کړو په درې رنزونه باندې سکاټلینډ دغه میچ بیللې ده. 310 پس دوی جوړ کړل. ټایګر وډز چې سوارلس میجر ټایټل یې ګټلې دي د ګالف په تاریخ کې دویم لوی عظیم لوبغاړی دی د جیک نیکلاس نپس د ویل دی چې دی به نه کوي نور پروفیشنل ګالف ځکه دی وخت د رینکینګ د تاریخ په اخیری درجه دی چې 25 نمبر دی په دنیا کې. دی وایي چې سو پورې دی د پروفیشنل او خ ګالف واپس نشي کولی تر هغې به دی نه کوي او ځان یې ډډې ته کړی دی. دی وایي چې ما ته کوم خلک جوختي هغې له به وخت ورکومه او خپل گیم به نور ښه کومه. دی وایي چې د دې تعلق هغه د ملا زخم سره نه دی چې دی مخکې زخمي شوی نو ګورو چې دی کله خپل فارم بیا واپس گیم کوي.
تیر مننه مجب مهرباني.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کړو د مهمو خبرونو سرټکی.
د یوکرین، جرمنی، روس او فرانس مشران د تیر شپې اوږدو خبرو اترو وروسته په ختیځ یوکرین کې د رزبندۍ په یو لوزنامه راضي شوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي تیره شپه د ژوند خشپه نه وه خو وایي سحر یې خوندور و.
Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса...
د پاکستان پوځوي قبایلي سیمه کې د ضرب از په نوم روان اپریشن کې تر اوسه 2 شپږ پوځیان او 1 شپږ یا خطرناک ترهګر وژل شوي دي. د پوځویان وایي د پیښور په سکول باندې حمله کوونکي د یو جماعت امام سره میلمانه شوي وو.
حکم ملا فضل الله نے دیا اور یہ جو مشاورت شروع میں ہوئی وہ ملا فضل اللہ اور عمر امیر جس کا اصل نام اورنگزیب ہے یہ ان کے درمیان مشاورت ہوئی اور عمر امیر نے یہ ذمہ داری سنبھالی.
احمد پاکستان فوج وائی چیت قبائلی سے میں خبر ایجنسی پر تیراک کی ہوائی حملوں کی وہ مشکوک تہاگر وہ جلی.
د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخه د کوکخیلو علاقه د طالبانو د کنټرول لاندې ده او د نن په بمباری کې د باړې متاثره شو برخو کې لخکر اسلام فعالیت لري خو د مر ژوبلې په هکله د پوز له خوا شوې دعوی په آزاده توګه نه دي تایید شوي.
د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس مشران په بیلاروس کې د اوږدو خبرو اترو وروسته د زیارت په ورځ د ډزبندۍ په یو لوزنامه راضي شوي دي چې د 100 میاشتو راسې په ختیځ یوکرین کې روانه جګړه ختمه شي چې په دغه جګړه کې د زرګونو کسان وژل شوي دي. د ډزبندۍ دغه لوزنامه به د فروری 15 نیټې نه عملي کیږي او د دغې اعلان د بیلاروس په سرخار کې د 1600 د اوږدو خبرو اترو وروسته شوی دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په خبرو اترو کې برخه اخیستونکي ډلې په مهمو مسلو راضي شوي چې پکې د جنگ ځپلې سیمې نه د درنې وسلې لرې کول هم شامل دي. داسې رپورټونه هم راغلي چې روس پلوه یاغیانو هم دغه لوزنامه منلې ده.
د پاکستان پوځوای په ضرب ازب نومي پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې غټه برخه د ترهګرونه پاک کړې شوې. د پوځویان میجر جنرال عاصم باجوا راولپنډي کې خبري کانفرنس ته ویلي شمالي وزیرستان کې عملیات په کامیابۍ سره روان دي. نوموړي ویلي په دغه عملیاتو کې تر اوسه 2 شپږ پوځیان او 1 شپږ او یا خطرناک ترهګر وجل شوي دي. پوځي بیان ویلي د پیښور سکول خونړۍ حملې حکم د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله ورکړو. نوموړي ویلي د پیښور سکول په حمله کې 20 ترهګر ککړ وو چې پکې 19 وجل شوي، 12 نیول شوي او د 6 ترهګرو لټون روان دي.
د پاکستان پوځ داوا کړی د پاکستان قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې یو فضايي کاروایي کې لږ تر لږه 13 وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه فضايي کاروایي د خبر ایجنسی لري پرتی 83 سیمه کې شوي چې پکې د تونلارو و ځالې هم تباه کړې شوي دي.
او د چین د بهرانو چارو وزیر وانګ یی په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدل، چرته چې په هغه د پاکستانی مشرانو سره په اقتصادي او تجارتي مرستو سیوا کولو باندې خبرې اترې کوي.
امریکایي صدر براک اوباما د دولت اسلامي ترهګرډلې پر ضد جنگ کې په رسمي توګه د پوځي طاقت استعمال اجازت اخیستلو لپاره د کانګرس نه غوښتنه کړې ده. وایټ هاوس کې وروسته د بنا په وخت صدر اوباما ویلي، دغه درخواست په عراق او افغانستان کې د امریکایي جنگ پر رنګ د یو بل ځمکني جنگ اجازت نه وي.
په مصر کې د کال 2013 راسه بندیان د الجزیره ټی وی 2 خبري اعلان نن بیا مقدمه ته وړاندې کیږي. په دغه دوه خبري اعلانو د اخوان المسلمین ډلې د مرستې تورونه دي چې 13 میاشتې عدالت د دوی مقدمه خارج کړې و.
د امریکای شمالي کارولاینا یو کالج کیمپس کې د شورو پشپاد د درې مسلمان طالب علمانو په یاد کې شمې بلکلشي به سوک چې یو تن په خپل کور کې وجلی، د کورنۍ غړي او د دوی ملګری وای دا د مذهبي نفرت یو پیښه و.
او د امریکا سی بی ایس نیوز ایوارد یافته خبریال باب سیمن چاچی د 15 لسیزو پورې د جنگی سیمونه خبریالی کړی و. تیره شپه د امریکا په نیویارک ښار کې په یو ټرافیکی حادثه کې مړ شوی دی.
د یونان او یورپی قرضه ورکوونکو ترمنځ دغه هیواد ته ورکړل شوی قرضې او بجټ کې د کمی راوستو د ګامونو په سر خبرې اترې د کوم تلون بغیر سر ته رسیدلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د بی پولی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز یو ریپورت وایي، تیر کال په ټوله نړۍ کې د میډیا ازادۍ کې کمی راغلی دی. د پریس نړیوالې ازادۍ کلیس انډیکس وایي، د نړۍ په درې کې دوه برخې هیوادونو کې په کال 2014 کې د میډیا ازادي خرابه شوې ده. منځنی ختیځ او شمالي افریقا د میډیا ازادۍ کې تر ټولو اخیری نمبر باندې دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
په عراق کې د تیزندو نه راواخلا په امریکا کې تر گرفتارو او په ګڼو حکومتونو کې په اطلاعاتو د بندیزونو په وجه کال 2014 د خبریالانو لپاره د سیوا کېدونکو خطرونو ډک کال وو. د بی پولی خبریالانو یا ریپورټرز وداوت بارډرز امریکای ډایرکټر ډیلفاین هیلګینډ وایس اف امریکا ته ویلي دي چې تیر کال ډیر خونړی وو.
2014 has been marked by an extreme level of violence with 66 journalists.
کال 2014 د خونریزی په ډیره لوړه کچه وو او شپږ شپې د خبریالان پکې وجل شوې دي. په دې کال کې په شام، عراق، لیبیا او یوکرین کې په لوی شمېر خبریالان تختول شوي هم دي، او د تیر کال په اخره کې سلوی خبریالان اغوا شوي وو. د پریس خلاف 2013 پر تلا تیر کال په تشدد کې 8% اضافه شوې ده. د غشمیرې په 130 ملکونو کې د معلوماتو په بنیاد راغونډې شوې دي. د خبریالانو لپاره په محفوظ ملکونو کې فنلند په 5 کال هم تر ټولو بره، او منځنی ختیځ او شمالي افریقا په خطرناک هیوادونو کې په لومړي سر کې وو. په شام، عراق او یوکرین کې د ناکلارۍ د لاسه د خطرې کچه ډیره بره ختلې ده. دغه سیمو کې یاغي ډلو لکه داعش او بوکو حرم په خبریالانو خونړۍ حملې کړې دي، او په خبریالانو حملې د مذهب په نوم جایزه ګڼي. په خطرې سي واقعیدونکو هیوادونو کې د امریکای شمیره 3 نمبر بره شوې ده. هیلګینډ وایي چې وجه یې دا ده چې خبریالان گرفتار کړل شوي دي، او په میزوري ریاست کې د مظاهرو په وخت تیر کال یو خبریال وژل شوی وو. ایران هغه هیواد دی چې یو ځل بیا په دغه فهرست کې د خطرناک هیوادونو په لومړي سر کې دی، او دا لړۍ د کال 2002 راهیسې روانه ده. هلته د یو امریکایي خبریال جیسن ریزیان په شمول یو شمیر خبریالان نیول شوي دي. په تهران کې د اخبار واشنگتن پوسټ بیورو مشر د جولای د میاشتې راهیسې بندیوان دی، خو حکومت پرې لاسه تورونه نه دي لګولي. په واشنگتن کې د هیلګینډ سره موجود د ریزیان رور اری په ایرانی چارواکو د خپل رور د پریښودو غږ کړی دی. دا په ډاګه ده چې زما د رور نیول یو غلطي ده، دا کار په خطا شوی دی. جیسن هیڅ غلطي نه ده کړې، هغه د امریکای حکومت سره هیڅ تعلق نه لري، هغه د سنورو کارونو نه لري دی. ایران دې زما رور پرېږدي. جیسن په تیاره او تنهایی کې ساتل کیږي، او د هغه د مستقبل په باره کې هیڅ پته نه لګي. د نوي کال 2015 د شروع کېدلو وروسته هیلګینډ سره فکر دی چې دا کال به هم د خطرو نه ډک وي. د روان کال په شروع کې په شارلی هبډو رساله د حملې سره د خطرې نورې سیوا شوې دي.
قدر من اردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اردونکو تاسو د بی پولی خبریالانو دغه رپورٹ د رحمان بونیری نه واورې. د پاکستان هم قدر من اردوونکو په هغه هیوادونو کې یو د چرته چې د خبریالان د یو شمیر ستونزو سره مخ وي. په تیرو سو کلونو کې په پاکستان کې یو شمیر خبریالان وژل شوي هم دي او پاکستان سمو د وړاندې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې هم شامل وو. د ډیبر ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه یو تفصیلي رپورټ راغلی. تاسو په متره ګرځو.
د صحافیانو یا جرنالستانو حقونو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره رپورټر ود اوټ بارډر یا ار ایس ایف خپل کلی راپور کې پاکستان د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولې دی او دا ویلې دي چې پاکستان کې میډیا خلک اوس هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د پرنس نه جاری کړی شوی خپل راپور کې ار ایس ایف ویلې دي چې پاکستان د نړۍ په سطح 130 هیوادونو کې د اظهار ازادۍ په قطار کې په 161 نمبر باندې دی. تیر کال د ار ایس ایف راپور کې د پاکستان نمبر 158 ولې دی کال پاکستان یو نمبر روستو تلے دے. راپور کے وای چی پاکستان کے دننه د طالب وسلوالو او حکومتی ادارو سره سره د ځنی سیاسي ګوندونو او ډلو لخوانه هم صحافیان فشار او دړکو سره مخ کیږي او دوی په ازادۍ سره خپل کار نشي کولای. د خیبر یونین اف جرنالست په خبر مشر نثار محمود وای چی دا خبره بالکل ټیک ده چې د دوی صحافیان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده صحافیان او یو څل صحافیان شهیدان شوی دي او دا سي په درزنو باندې اغي ته د مکیانی کړی شوی دی په خلکو باندې حمله کړی شوی دی څو پکې به کور کړی شوی دی او دا یو سلسله روانه ده. خود دې باوجود هم صحافیانو خپل حوصله نه ده بیللې او هغه خپل کار جاری ساتي او په خصوصي توګه خود قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا صحافیان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې دا غي تصب پتم نه لګي چې کاغي چرته روان دي چرته به دماکه کیږي سټیم به دماکه کیږي اسوک باغی باندې حمله کولای شي.
ار ایس ایف خپل راپور کې دا هم ویلي دي چې شام عراق نایجیریا او کیمرود هیوادونو کې د داعش او بوکو حرام د لاسا صحافیان او د میډیا خلک د ډیر خطر سره مخ دي. دغه ټول هیوادونو کې 3019 داسې واقعیات مخې ته راغلي دي چې میډیا خلک د خپلو پریزو تر سره کولو نه منع کړی شوی دي. یوازې په لیبیا کې و جرنالستان وجلې شوی او و ډیر تختولې شوی دي. دغه رنګ ایران چین شام عراق او شمالي کوریا د صحافیانو لپاره انتهایی خطرناک هیوادونه ګرځول شوی دی. راپور کې وایي چې پاکستان کې هم د میډیا په ضد حکومت ځنی ګامونه پورته کولو پلان جوړ کړی دی. د پېښور پریس کلب پخوانی صدر ناصر حسین وایي چې په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو صحافیان اوس هم د لوی خطر د لاندې ژوند تیروي.
څنګه چې نثار صاحب ویل اس هیلپ نشته حکومت طرف نه او 9/11 نه پاسې څونه حملې شوې دي اوس پورې یو کس نیول شوی.
څومره مشکله ده تاسو صحافیانو ته کار کول نن سبا څونه ګرانه
ده؟ ډیره ګرانه جی. تاسو چې کوم ګورې فاټا صحافیانو ګورې او کی پی صحافیانو ګورې کنه چې دا کوم دوه طرفونه صحافیان چې کوم ډیر مشکل سره کار کوي.
د ار ایس ایف راپور تر مخه د یورپ فنلند سویډن ناروې ډنمارک هیوادونو سره سره کینیډا سویټزرلند نیدرلند او نیوزیلند د میډیا ازادۍ په حق له بهترین هیوادونو ګرځولې شوې دي. ولې راپور کې وایي چې د یوکرین سره سره په روس کې هم د میډیا خلکو په ضد یو شمیر ګامونه پورته کړی شوې دي او دغه د هم میډیا خلک خپل کار په ازادۍ سره نشي کولای. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلی سیمه کې د ضرب عزب په نوم روان اپریشن کې تر اوسه 226 پوځیان او 160 خطرناک ترهګر وژل شوي دي. پوځي بیان میجر جنرل عاصم باجوا د پیښور د سکول د خونړې حملې په حق لا هم خبرې اترې کړې دي. زمونږ سره دا وخت د پیښور نه د ډیبر ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب نیخ پنیغه باندې پلاین راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو هر کله وایو په خیر علی. وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب د شمالي وزیرستان اپریشن ضرب عزب چې په 15 جون 2014 کې شروع شوی او اوس پوځ وایي د شمالي وزیرستان ډیره برخه د ترهګرو نه پاکه کړې ده. د پوځ دا دعوا تر کومه حد پورې د باور وړ ده؟
خلک دشمالی وزیرستان میں
ال تک ہندوستان کا ایکسس آ رہے نشتے دے او کو ایکسس ہی نہیں ہو رہا اگر وچ کم ہے اس کی ہر بعد ہندوستان دو بھی ان کے تو تقریبا کہ تو میران چا کے وہ تو بریفنگ ہوئی کہ دے واپس کر کرا ہوئی تو دا یو رفیق دا ودا فوج چاہیے وہ ہم کے مکے مکے وچ تفصیل پر تو چرا تفصیل ہم نگتی ولاد دی تے دی واغہ دی علاقہ صفا کرے گا نو دا تو پر کو تر دا فوج یہ دا وتی دی دی تو بہ چھ دی چھ کو بس بس دے اس تے چھ پاگے با دے خلق خدائی دے دے خبر تے دے دے پیشی
اسماعیل صاحب ساسو ر ٹیلیفون لائن آواز ډیر خراب دی مونږ به ورستو کوشش وکړو چې ساسو سره یو ځل بیا زموږ رابطه وشي ډیر مننه فی الحال د پاره ساسو
قدر منور دن کو دا وائس اف امریکا دی ور ریڈیو دے گلان دن کو پکرا چے کہ نیز دو نیم کال وڑان دے د جامو د سوزدل کارخانه کی د وجل شو یا د مرشو خپل خپلوانو او د مزدورانو د اتحادیه په ګډه یو خبري غونډه په کراچي کې کړې د غوښتنې کړې دا چې دغه پیخي د عدالتي پلټنې وشو عدالت زر تر زر په پیخه کې ککړو خلکو ته سزاګانې ورکړي. تفصیلی حال د دی ور ریډیو خبريال فضل عزیز ناورو.
په کراچی پریس کلب کې د مزدورانو اتحادی نېشنل ټریډ یونین فیډریشن مرستیال سیکرټری ناصر منصور د بلدیا ټاون په کارخانه کې د وجل شو مزدورانو د خپلوانو سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغه پیښې په اړه سین های کورټ ته وړاندې کړل شوی تحقیقاتي رپورت وروسته د سیاسي او مذهبي ډلو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ شروع شوې ده او اصل خبره څوک هم نه کوي چې د وجل شو خوارکخو په کورونو ستیریږي. دیوی دغه پیخه په اړه چې د جی آی ټی رپورت نه علاوه درې رپورتونه نور هم جوړ شوی دي هغه دی عام کړی شي او عدالت دغه رپورتونو په اساس دا کیس زر تر زر فیصله کړی چې پیخه کې سو ککړو خلکو ته د اخکار کړی شي او سزا دی ورته ورکړی شي. نو مبړي ویل مونږ دا هم غوښتنه کوو چې دا رپورت دومره ورستو ولی عدالت ته وړاندې کړی شو د دې هم پلټنې وشي. هغه زیاته کړه په علي انټرپرایزز کارخانه کې 80% مزدوران د دینه وجل شوی وو چې د کارخانه نه د وتلو لار نه وا او دغه پیخي ورستو هم په کارخانو کې حفاظتي ګامونه نه رپورت کړی شوی. نصر منصور ویل په دغه پیخي کې جوبل شوی وی بلی زنانا ژوند لاسا ورکړي او د وجل شو شمیره 200 ته رسیدلې ده. هغه زیات کړه په کراچي کې هر څوک قلنګ اخلي او د مزدورانو دښمنی کوي.
کراچي کې پانچو انډستریال ایریاز کې اندر مذهبي تنظیمه لسانی تنظیمه
دیوائی د کراچی په 15 سنتی علاقو کې مذهبي لسانی او نور تنظیمونه د کارخانه دارو سره په شریکه د مزدورانو په تحریک گزار کوي. قلنګ او د چندو په نوم پیسې اخلي او په ګډه د مزدورانو په ضد یو دي. خوارکه خو ته حقونه نه ورکوي. هغه ویل پاکستان کې 90% کارخانه ریجسترډ نه دي ځکه خوارکه د خپل جایز حقونو نه محروم ساتل کیږي او خپل د ملک غټ سرمایدار او د سیاسي پرټو مشران په دې کار کې شریک دي.
یہ بہت زیادہ شور مچا رہی ہے لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں خود ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کی اپنی فیکٹریوں کا کیا حال ہے؟
دیوائی دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا دغی پیخی ورستو دیر شور کوو خو دا غن چاپیرا دا غا دا ملگرو پا کارخانو کے خپلا دا خوارکخو سحال دے د غرنګ پخوانی صدر آصف علي زرداري او د سین گورنر اشرت علي باد هم د دغه ډبل کارخانه دارو سره شریک دي. نصر منصور اویل د بلدیا ټاون په کارخانه کې په اور د سوزیدو لکبله په وجل شو مزدورانو کې اولس بغیر د پیجنګلونه خخ کړی شوی دي. د هغوی ډي ان اي رپورت تر اوسه نه دی ملو شوی. د غرنګ د حکومت نه علاوه د بهرنو کمپنو لخوا کارخانه کې د وجل شو کورونو ته د معاوضه ورکولو ویل شوی وو. هغه پیسې لا هم تر اوسه نه دی ملو شوی. یا د دې دغه خبري غونډه په داسې حال کې شوې چې په کال 2012 کې د کراچۍ د بلدیا ټاون په کارخانه کې د اور لګیدو د پیښې په اړه په ورستیو کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا سین های کورټ ته یو تحقیقاتي رپورت وړاندې کړل شوی او په هغه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي مو منډلې یو غړي کارخانه ته د 40 کروڑ روپو قلنګ نه ورکولو په سر اور اچولې وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. د پاکستان خبر پختونخوا کې چې کله پاکستان تحریک انصاف په واقع رالی نو یو قانون یې پاس کو چې ورته رایټ ټو سرویسز وی، یعنی خلکو ته ځینې حقونه ورکړل شوي دي چې هغوی د حکومتي ادارو نه څومره حقونه ترلاسه کولی شي، د هغوی څه حقونه دي، په تاڼه کې د هغوی اف آی آر څنګه درج کېدی شي، او هغوی ته که نورې داسې مسلې رامخته شي چې د سرکاري دفترونو سره د هغې تعلق وي نو هغوی ته څومره پورې حق ورکړل شوی دی. رایټ ټو سرویسز یا د حقونو چې کوم قانون دی په دې کې تر اوسه پورې څومره پرمختګ شوی دی، او آیا خلک هم د دېنه څومره مطمئن دي؟ یو رپورٹ پہ مردان نظمنگا خبریال ریاض حسین راکبی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا کې د اسمبلی نه غن شمیر قوانین منظور کړی دي چې پکې یو قانون رائټ ټو سرویسز یا خپل حقونو ته د رسایي قانون هم شامل دی. په دې قانون کې دا ویل شوی دي چې عام وګړي په خیبر پختونخوا کې د سرکاري شبکو نه خپل حقونه په ټاکل شوی وخت کې ترلاسه کولی شي. دغه قانون وایي چې پټانو کې به اف آی آر په پوری توګه درج کیږي، د پیدایش یا د مرګ سند به په دوه ورځو کې، د ځمکې پرزونه به په اوو ورځو کې، د ډومیسایل سند به په لسو ورځو کې، او د ودانو د نقشو منظوري به په یو میاشت کې ترلاسه کیږي. په دې حق لا د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې هم د سیټیزن فیسیلیټیشن مرکز پرانسته شوی ده چې پکې عام وګړي خپل شکایتونه درج کولی شي. د خیبر پختونخوا د حصول حق کمیسون کمشنر عظمت حنیف اورکزی ډی وی ریډیو سره د خبرو په مهال د دې قانون په حق لا د خیالاتو اظهار صداسي کوي.
د دې سره بنیادی مقصد دا چې کومه ټیس قانون لاګو کړي خلکو ته په ټایم کې سرویس ډیلیوري ملو شي، کاغذانه کې دا هسپتال کې دا برث اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لی ڈو میسائل لی نو چونکہ زوں خلق تا دل تعلیم کمے دے خلق تا پتہ نہیں چرے زبد دے لا مان سنگ دا سروس حاصل کو اس مثال دیو سڑے اور لو ہسپتال تا اگے علاج ہونا شو دو گھنٹوں کے لگے قانون کے دے او پی ڈی کے نو ہی کین کم پھر دا بدل تراشی دا وے سپوئی کی اگے تب انسٹرکشن دا ور کی ہسپتال دا چیا خود دے سروس ورک فورن او کنا کہ نو داستا خلاف اپیل بکی او تابانی جرمانہ لے کے دیشی.
د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې معلوماتو ته د رسایي قانون هم منظور کړی وو چې په صوبایي سطح یې ستاینه شوې وه. په کال 2014 کې د عامو ټاکنو په وخت تحریک انصاف په ټوله صوبه کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې، او د جماعت اسلامي او جمهوري اتحاد سره په ګډه توګه یې حکومت جوړ کړی وو. خو په تیر بجټ کې صوبایي حکومت په مجموعي توګه د پرمختیا 3 ارب روپۍ هم نوې لګولې، او د مخالف سیاسي ګوندونو له طرفه په تحریک انصاف باندې سخت نیوکې هم مخې ته راغلې وې. تیر کال په مرکزي ښار اسلام آباد کې د درنې په وخت مخالف سیاسي ګوندونو په تحریک انصاف باندې د نا اهلي تورونه هم لګولي وو. خو د درنې د ختمولو نه ورستو تحریک انصاف یو ځل بیا په صوبه کې د خلکو د خدمت داوی کوي. د مردان دلی سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د تحریک انصاف غړي علي محمد خان وایي چې د هغوی حکومت خلکو ته د اسانتیاو ورکولو کلکه اراده لري.
چې دا دومره بنیادی چک دی کنه چې هر خبر د پاروس عدالت کلو ضرورت نشته. خو نن موږ عوام چې نه غي امپاور کړو، نن یو عام سړی را پاسې دی شو علي محمد نه د خط په ذریعہ تپوس په ذریعہ دا ویل چې جتا دا فن دوزه کې څنګه ولګو. یو ڈی سی صاحب نه یو عام سړی تپوس کولی شي. موږ عوام لا د احتساب او د اکاونټیبلټی کول حق ورکو. ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو دومره میسیو ریفارم راغی چې موږ د سیلیبس ته یو کولو کوشش وکړو. ان شاء الله تبدیلی روانه ده، خو دا ګریجول ده. دا داسې نشي کېدای چې یو شپه کې یک دم به تاسو سر پاسه یو ټولو پښتونخوا بدل شي.
یاد دی وی چې په صوبایي حکومت باندې په نصاب کې د بدلون د نه راوستو اطلاعات هم مخې ته راځي، خو بیا هم د دې نوې اسانتیاونه ولسی فائدو اوچتولو ارتیادا. ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
اردنکو دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو دے قدر من اردنکو پا پیخور کے دا کوڑ دننا کارکونکو زنانو دا حقون پا حق لباندی و غنڈا شوی دا، او پا دا غنڈا کے دا حکومت غوښتنه شوې ده چې هغه زنانه چې هغه په کورونو کې دننه کارونه کوي، مزدوریانې کوي، د هغې د حقونو لپاره د هم قانون سازی وکړی شي، ځکه چې د کور دننه چې کومې زنانه کارونه کوي هغې اکثره د یو شمېر مسلو سره مخ کیږي چې پکې د هغې نه زیات کار اخیستل، دغه شانتې په هغې باندې تشدد کېدل، او هغې ته د سرکار نوکری چې کومې زنانه کوي د هغې په شان مراعات هم نه ورکړی کیږي، او دغه شانتې د ماشوم د پیدایش په وخت کې د چټیانو حق هم نه لري. هم په دې اړه تفصیلي حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
نن په پیښور کې د غیر دولتي تنظیمونو د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته په کورونو او کارخانو کې کارکونکي زنانه غونډه را جوړه کړې شوې وه او زنانه حقوقو لپاره کارکونکي اویر ګرلز نومې تنظیم مشره سبا اسماعیل وایي چې د غونډې مقصد د کار په دوران زنانو ته ورپېښو مسلو په اړه خبرې کول او دغې مسایلو ته د حکومتي چارواکو پام را ګرځول دي.
زمونږ چارټر آف ډیمانډ چې کوم دی پای کې زمونږ خو یو دا ده چې په هر کمیونټي په سطح باندې د سیکشوال هراسمنٹ کمیٹی قیام دی وشي ځکه چې هراسمنٹ کوم لو دا په 2010 کې پاس شوی دی خو کمیټیانی موجود نشته نه په فیکټریانو کې موجود دي نه کوي خزه په پبلیکلی سم مسله راشي هراسمنٹ نه چرته رپورٹ کول نشي نو منی خو هغه دی بل دا خزه چې کوم په فیکټریانو کې کار کوي یا ډومیسټک ورکرز یا هوم بیسډ ورکرز دي نو هغه ته د یونین جوړولو ازادي او اختیار ملاو شي. بل مونږ ډیمانډ دا دی چې کوم خزه کله ماشوم پیدا کوي نو هغه دوران کې چرته چوټی نه ملاویږي اکثر هغه د نوکری نه لري کی یا هغه ته تنخواه د هغه وخت نه ملاویږي. بل زمونږ ډیمانډ دا دی چې خزه کله کار کوي په کورونو کې یا په خپل کور کې نو د هغه د کم از کم تنخواه سره مقرره شي.
دغه غونډې ته یو کارکونکي صدف هم راغلی وه او وی ویل د کار په دوران او د کار ځای ته د تلو په وخت یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي.
سارزم ماخام لازم دی کی دی لکه دی ماته لبس 3,500 روپے در کوم دی کی وته خالص پئی کی لوخی بوینزی او سانه ډیر زیات کار نه لی لو جامع پکی وینزی جامع سریم پکی راشی د کچن کارم پکی راشی او ماخام زما کله شپږ بجې لاړ شم کله اووه بجې لاړ شم هغه په زور زبردستی باندې دغه ته مړی کور کې بسو کی زمنګ مونږ په لار ازو کنه نو مونږ چې په کوم لار ازو تل کی فیکٹری دا دغه فیکٹری ان دی دا گاډی سمای نه ورکشاپ دی ورکشاپ دی سوک شپلی وای سوک غانی وای سوک سو وای سوک لمبر را کا سوک سو وای سوک سو وای مونږ بادم را باندې لګي خود خپل عزت دا وجه مونږ غو ته ایس سم په شام نشو ویلې.
د خیبر پختونخوا لیبر ډیپارټمنټ اډیشنل سیکرټری انیلا دورانی وای دغه ټولو مسایلو حل لپاره خپل حل ځلې کوي.
وی کمیټډ اون سرټن ایشوز لایک د خزو چې کوم تنخوا دا هغه ایشوز د خزو کانټریکټ چې کوم هغه کمپنیانه نه ول ور کوي هغه باندې او د خزو چې کوم میټرنیټی لیو ایشوز وی او د خزو د ماشومانو د ډی کیئر چې کوم پرابلمز دي د کوم خزو سره ماشومان وی ولې چې لیجیسلیشن خوشتا خو هغه لیجیسلیشن فالو کیږي نه فالو کیږي دیټ از امپورټنټ اینڈ فار دیټ انشاء الله وی هاف گیون د کمیټمنټ.
غونډې وینا کوونکو خپل خبرو کې ویل چې پاکستان کې زنانه په عمومي توګه د مشکلاتو ښکار وي او په خصوصي توګه د کار لپاره کور نه بهر وتونکې زنانه د ډیرو فشارونو سره مخ وي باید چې دوی خپل یونین جوړ کړي او حکومت دې د دوی د حقوقو حفاظت لپاره قانون سازي وکړي. د همکارا شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خیبر پختونخوا یو نوی پروجیکټ یا منصوبې تر مخه به په صبح کې یو عرب ونې لګول کیږي چې د موسمي بدلون مخنیوي کې به غټ رول ادا کوي او د دې سره سره به په ملک کې آلودګي هم ختمول کې مرسته کوي. رپورټ په د سیمې زمونږ خبريال ملک وقاص را کوي.
پختونخوا حکومت د شجرکاره مقصد په اعلی انداز کې پوره کولو د پاره یو غټ پروجیکټ د ځنګلاتو شعبې ته حواله کړی دی. د بیلین ټریز سونامی فورستریشن پروجیکټ کې به شپږ سوه او دېرش ځانګړې نرسری لګوي او په یو نرسری کې به 15,000 بوټي پیدا کوي چې ټول نرسری به په یو کال کې 1,46,00,000 بوټي پیدا کوي چې دا پروجیکټ په څلورو کالو د پاره کار کوي. د ځنګلاتو چیف کنزرویټر هاشم علی خان په ځانګړي مرګه کې وی چې دا بوټي عام عوام اور کاروندګرو لا مفت ورکوي.
لکه اوس مونږ سره بیلین ٹری سونامی فارسٹریشن دے نو دیکھے بالکل فری دی دیکھے بالکل کپی سو باندې مخلو خو خلکو تبا فارمرز تا یوت تا او دنانو تا اغي ته مونږ دا فری ورکو.
دا بوټي با ټول صوبه کې کرل کیږي خو د هر علاقې د موسم مناسب با رنگارنګ بوټي کری
مونږ چې کوم ونی کرو نو بل په غرونو باندې مونږ دیار کرو بیاړ کرو پړتل کرو او چیڑ کرو بیا دا غین جل لگ رالان دیشو بیا مونږ ور سره چیڑم کرو او ور سره برالیوډ پاپلر وغیرہ چینار دا کرو لاندې چې مونږ را کوشو نو زیات پاپلر شیشم پولای او بکیانا ورته وایو تور بکیانا هغه کرو او نور مونږ دې کې ته فروټ بوټي چې کوم دې لگا غزان شو یا الوچې شو هغه مونږ فارمر ته ورکو.
دوی زیات کړه چې د لاچی ونه په جبا او خورس مکه کې کرل پکار دي چې ور سره به د ځمکې په خرابوالي کې کمی راشي. دوی دا هم وی چې هر وطندار دی په دې مهم کې د یو بل سره مقابله وکړي چې وطن کې ونه بوټي زیات شي او آلودگی کم شي. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ډیوا ریډیو پېښور.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.